ډیره مننه راشمین اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغوی هیوادونو په سر کې راوستي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د سوي جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. دا مو د سر موضوع ده. په دې وساته خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 9 د اکتوبر 13. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایي سناوله روحاني ازادي رادیو ته وویل
قوتای هوایي
ځواک پر هغه سنگرونو چې په خا د ولسی پاتونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې و برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مرشي ویجاړې شوې او د دولت 40 وسلول مخالفان وژل شوي او ونور جوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 اونۍ مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکۍ حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولې. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنځشنبه په ورځ نیولې. راپورونه وایي تر دې 2 ورځې مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل شوی وو. د دې پېښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کې د چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړی توبر باندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو ور بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري، خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 28 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو حدسو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره یې پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ، خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنځمه په ورځ په کووید 19 ناروغي اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهور ریاست له کارکونکو سره ورستای تماس درې ورځې مخکې وو. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اختکېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دوو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس تخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې دې ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کېدونکې د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورګرځو. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې دننه د خبرلاندو د ملاتړ ځینې ادارې وایي
د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ و خونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نورو مسلح مخالفینو لخوا کیږي.
په کندهار کې د پانګوالو ستونزې هم څېړو.
دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې. څلورم ستونزه مو د زیربنانو شتون دی. پنځم مو امنیت.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په یو تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیزه څېړل شوې. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونی منه اړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څرګندې نیویارک میشته ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پیښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څېړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نو تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 15 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته په پام د ژورنالیستانو د قتلونو لپاره تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل دیار لسنا څېړل شوی پیخي په تیرو لسو کلونو کې ثبت شوی دی. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوی. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورت د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبريالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس سید کلا توحیدی
هغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیه مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبريالان دغه مشکلات ثبتایي رسمن حاضرېږي چې داوا وکړي، کلام دوی په خپل نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ و خونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نور مسلح مخالفین لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا څلور خبريالان وژل شوي او د خبريالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبريالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغه په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتي کمیټې د 2020 کال په لیست کې دوله سیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څیړنه کې د ناغېړۍ مخکخ پللی. د سی پی جی په وینا په تیرو لسو کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شو قضیو په سلو کې اتیا په دې دوله سیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقد او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کول لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. د دوامدار برېښنا نشتوالی، ناامني او اداري فساد لا هم په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي چې دغه ستونزې د دې سبب سوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه 33 فابریکې وتړل سي. صادق رښتینی جزئیات لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یو فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکې کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکې کې چې حالات نورمال او برخولر تقریبا 110 کس کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کس سره سوال دي.
شاغلی شیوانی 15 کال مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسي چې هله درلود په نو لاړې.
ماول ستونزه موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزه د شریک قبالو د نشتون دی، درېم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پی سی او فکر ستا او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنې ترڅنګ د کورنی تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورنی تولیداتو ناوړه اغیز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه لګاونډوي هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنی تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ اکم شي چې خودکی پاله روپ ملکي د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې د امحال یو سلاته شفته فابریکې فعالې او دروڅلويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خونې مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستچې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا لپاره کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیوال سیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازال هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولې صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. شاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکی وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزې هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل ان شاء الله کېدې شپه یوونی دوو کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت برخې دوته ورکول شي هم د ستونزې به رفع شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نامنی شته ده. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروي او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم موږ حتی د تلوالو چې دی نه دیوال تا ترڅو د دو امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا یو نیم سل میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 13 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشټوالي له خاطر ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چاري هم چې دوه کاله مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټاپه درېدلی.
په کندز ښار کې د مسګری زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندز مسګران وی له ګوندوي هیوادونو څخه د پریمانه ارزانه فلزي شیشي او پلاستیکي لوښو واردات سبب سوي چې خلک د مسی لوښو اخیستلو ته زړه ښه نه کړي. اجمل آرین راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو محل دلته د مسګری یوازې دکان نه وو، بلکې د کندز ښار په دې کوڅه کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس محل تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښي پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه له 25 دوکان یک دوکان مونده
په خاطر تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې لمنځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردم اوسنه بدخشان میبره، مردم های دور دست که
د مسی لوښو پیرودون کې کم سی ودی. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لورو پروتو سیمو اوسیدون کې رانیسي، خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي، د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده، چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز سوداګری او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
تاسی ازادی رادیو ته ورجیست او زب اسمت سروان راته وای چی د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا میل ورځپاڼې د هرات په مرکزی محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلي دي چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شوه او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلی چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایي رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویبپاڼو د استرالیا د کرکټ په غوره لیک کې د یو کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیږي. په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه د همویل شوی چې کینلا سای باولر دی او تیر کال د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیک کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګارډز لوبډله له نشته یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیک یا بیگ باش د دسمبر په دریمه پیلیشي او د افغانستان لشته لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور پاړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبي سره بلد نه وي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون لستونز سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دوه مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روحلا انوري او نور تفصيل.
څلور 50 کلن احمد جان د اسداباد په روغتون کې د خپل درې ټپیانو سرته ولاړ دي. د غیو مور دو زامن او یو لور څلور ورځې وړاندې ټپین شوی. د درملو د نشټون څخه شکایت کوي.
دا جګه پټي ولکې هغه روغ سره سجاړي هغه مریض خو فریدا چاغه چغه په کم ځای کې اوري سړي سره بدې کنه یو مریض چې دې داسې سورشه داسې او په وچه لري سر کړی نشه نه کنه بل دا غل چغه په خدای زماړه چا قابو چاغله هغه له وې ګنده او بس چروا او پاور کې ولې دو ازبنګ زنانه چې کله پټي ولوکلې اغال تزاب شو ولیدا.
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولې د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلن وريره هم پکې وجل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 25 روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دي. د اسمار ولسوالۍ وسیدونکو ذاکر الله له درملو ډکه دوه خلتي پلاس کې نیولې وای. دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوايان د بازار نه اخلو. ستونزې ډېرې دي. د خلک ټول بې وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ وسیدونکو دی. وای کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوستي ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته ول بازارې واخله.
قبل ورځې خپل ورغلی او ما حتی دغه دی پرستامول ګولې هم نه پیدا کېدلی. هغه خلکو چې مخکې به د بازار نه یو سند آزاد هغه کول اغوی خلک موس د بازار نه دوايي د غستلو طاقت نه لري. مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي او کلینیک والا تا ما ویل چې پرستامول خپل ورغلی مو پرستامول ګولې ویل نه پیدا کیږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی لشه شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وسنه لري. نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې کې د عامه روغتیا ریاست مسولین هم منی چې کله نا کله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامه روغتیا ریاست مرستیل عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخ یو څه اندازه کمبود تو خو اوس الحمدلله راغلی او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي هغه کې موږ بسنه یو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیات وي.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتونه او روغتي مرکزونو کې یې خلک د درملو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روغتي کارکونکو له نږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو له نشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. فرانسوی رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګوزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ویلي له دې مشکوک کسره دیر سانتیمتر اوږدا چاړه وا او د برید لپاره چمتو ښکاری ده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دی ویلي چې د پنځشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیست ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ، یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګوزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته له هغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید ګزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډیره روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دې نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې د نن او نړیواله کچا غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنځشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي وشي بچوبتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبی د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د نیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سختدریزو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په دسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي، په یو تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څېړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري، 1,20,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ، د نړۍ په 125 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بیسار زیاتیدو لکبله اروپایي هیوادونو پر خپل خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنۍ حالت اعلان کړي او فرانسې خپل اتباعو ته امر کړي چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتی روغتونونه جوړ کړي ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 قربانیانو شمیر په بیساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکړي. په امریکا کې یو څېړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500,000 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خپره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمېر 500,000 تنو ته ورسی شي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 قربانیانو شمیر څه باندې 2,500,000 ته رسیدلی چې تر بل هر هیواد ډیر دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چارواکي وای د یفتلی بالا په دوه باسیمه کې پرون شلتنه وسلول طالبان په هوایی حمله کې وژل سوی دي او وطن نور ټپین سوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشعل له دوه نورو کسانو سره د طالبانو په یو غلچکی برید کې ټپی سو. چارواکي وای په دې اړه پلټنې روان دي. په پرمن ولایت کې چارواکي وای 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. دوی ورځ مخکې یو ځوان په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لانجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړه چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته سو. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د خبرونه واګمی جوړ کړی د اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزي د امنیتی سنځو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزي او نجونې جنسي زوروي.
کورونی سم روزنه ورکړی وایس بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومانو په روزنه کې
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور لوګنی وورو چې دی وینځلی په حق پیداږي.
د معلم راز وا او زم مکتب ته تلم یو غټ کې کم را سره وم. یو لیک را پسې راتلو چې ډېری بدې خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هیڅ په خبره باندې نه پوهیدم. دا څو اسګه ما پسې راغی، زه ډیر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسیدم کیک می د کراچۍ په سر کې کی خود او د کراچیون ګلاس می واخیستل، دی باندې می وار کړ. دا ګلاس خو دی باندې غوړ نه لګید، خو ګلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او زما شایې پریښود.
دا سیده و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زوراونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زوراونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناسته وم، کله چې د ملي بس تیریده نو هلته ترافیک پرې نه خود، ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه تیریږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دی اونۍ اخره ورځ ده، نو کولی شي چې لطفا مونږ پرېږدي. دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې په هغې عمل باندې مخته لاړ شي، په ما د ترافیک سترګې ولګېدې. ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم که نه؟ یعنې زه څه کاره چې زه دا پرېکړه وکړم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي که نه؟ خو فقط هغه زایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپله خبر ورسوي.
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار وضعیت سبب دی شي، آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ملاله اسحاقزی چې د دوو لونو او څلورو زامنو مور دی وایي که کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسؤلیت سم تر سره کړي، نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي زورونې کچه راټیټه شي. هغه د یوې مور په توګه وایي،
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه، یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ته ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل سي. یل دوی ته باید وکلنه څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څرنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورونه ور باندې ګران دي، دغه څه باید باندې هم فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري، مور لري، پلار لري. داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بیا د بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي، دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لورې دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیش سي، دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي. نو دا پکار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي، او دا پکار دی چې حکومت هم به دې باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اورېدل کیږي، په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک له دې کبله زیات اندېښمن دي. خو د ښځو او نجونو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده. دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي، بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي. ښځې او نجونې د ښوونځي، پوهنتون، کار، د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردک هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي زورول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلی چې ښځې د جنسي زورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بده سترګه کتل کیږي، او له همدې کبله ښځې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي. ښځې او نجونې تر ډېره د جنسي زورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي. په تېره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي، ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریک کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی. څو ځله دا مشکل نه مخامخ شویم، څو ځله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو له خوا نه تعقیب شویم.
د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د خوځو په وړاندې شتستونځي او ننګونی زیاتې بولی. هغه وایي یاد وزارت د دغستونځو د لمنځوړلو لپاره عامه په هاوی کړي او د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نوري برنامه هم په پلان کې لري.
موږ د عامه په هاوی لپاره د دغه ډول زوراونې نه د مخنیوي په خاطر مو ډېر ځله تلویزیونی سپورتونه نشر کړي، خبره کړي دي، د رادیو د لارې خبره کړي دي، او کله چې موږ په خار کې او په ولسوالیګانو کې موږ د عامه په هاوی پروګرامونه درلودل، د دې په باره کې موږ معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضۍ او ګرځي، او څومره نجونې او ښځې خپل وظیفه خپل دنده او د مکتب ته او پوهنتون ته تګ نه منصرف کیږي. نو په دې اړه ډېر معلومات ورکړي دي، خو ضرورت دې ته دی چې په د معرف ته خو هم په ښوونځیو کې دغه معلومات وړاندې شي، او هم د جماعتونو د خو ټولو کورنیو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او زورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي زورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولای شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نو اورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت د آزار اذیت په برخه کې هغه دخیل دی، مونږ نیولې دي او مونږ نیسو او هغه سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اګل مراد د لغمان ولایت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکو د انجونو سره کوم غیر اخلاقی ناوړه چلن کیږي د اصلا حس د منلو وړ نه ده. موږ باید د خورې وی مور لاسنیوي کړو، نه دا چې خغه تهدید وګخو.
زمانو مدینه ده د کارتین اوسیدونکو یما، اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولای ځکه د انجونو او خزو په زورونو کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د ښځو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی سپ کا په سر کې راته وایست چې د خزو او نجونو جنسي زورونه د اروایی په لوا د څړول اشخاصو کار دی.
لبد مرغه وایم چې د خزو او نجونو زورول او عزت کول د هغه خلکو او هغه اشخاصو کار دی چې سم روزنه نه لیدلې، په کورنۍ کې په عیني شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او عزت کیږي. په دریم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم لبد مرغه وایم چې د خزو په اړوند پیژندګلوي د خزو تاریخ د تدبیر د پورې د افغان انسان لپاره دی وی مړی او دی تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه، خو به مغه متل د چوي چې خځه یاد کور دی د ګور. دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنۍ کې په ټولنه کې د سړکونو په سر او په ادارو کې زورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي، یعنی خځه او انجونې په لار او کوڅو کې زوروي، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوي شي.
په دمرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه په عمومي ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نارسست دي، ځانغوښتونکي دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومان زورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي، که په وخت یې به دغه ډول کلین تر سره کوي. لبه د مرغنه ډیری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي دا درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډیر ځله نه پیژ دا ناروغي ده، ډیر ځله په دې نه پیژ دا ستونزه ده. ماته مثلا ډیر ځله دا خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده، زه چې دغسې یو کار کوم خوند راکوي، مثلا ښځه ځوروم خوند راکوي، ښځه وهمه خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکو ورسره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنی ډیر ځله دوی نه پوهېږي.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغۍ وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولای سي چې خپل انجونې خپل اولادونه خپل کوچنیان وروزي په مکتب کې په خوندزي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځان نه دفاع ورزده کو، چې دوی څنګه په لفت کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یو اداره کې، څنګه له ځان نه دفاع وکړي، څنګه دا مسله موږ سره شریکه کړي او ونه ډر که احیانا یوه نجلۍ یا یوه ښځه په خپل دفتر کې ځان دا اعتراض پو وکړي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومه کو سره وکړي، دا ستونزه حل کړي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو او انجونو په وړاندې جنسي زوراونې ته ځنګړې شوې و، د پایلې ته ورسیدو ک کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار د خپل اولادو سمې روزنې ته پام وکړي، پراتونکې کې به د خپل لونو او نور انجونو په وړاندې د جنسي زوراونې کچا کم کړي وي. د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده، چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل راپیژني، د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډیر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلې، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي مونږ په دا کلي کې. اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سره داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر ومه، ذاتي پلارم یو وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومر سه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوښ کړ. یعنی خو مکتب مې ونه ویلې، نو پښماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې سو، بېسواده انساني چې هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلی ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پوخاتلم اوس نو زما پلار مې د مکتب نه وبسترم او وی ویلې چې ته د مور د تنا ده او ورسره کومک وکاو او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم ډېره لایقه وم مکتب نه وبستلم درس مې زر 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 زده کېده خو هغه موما خو پلار مې وبستل. پلار ته مې وویلې پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم ما مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پرېښي مې په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لیکن ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بیخي شرم راځي راته او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی یا بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي. نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه او دوامه موضوع داسې دا چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی. خلک مایوسه دي. د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال راته کاله کوي په تراب کې په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا موټر تخنیک جوړ کا بېګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې په تعلیم کې دغه مزایاوي دي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی موږ نه یې ورپیژندل.
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ماته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړو هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو خپله مجبوره مې یعنی کونډه مجبوره او اولادونه به ستاسو کومک شي خو نه زه خپل زما په خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دغه کوم چې په خیر دی که په ما باندې سخته تیره شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ده ملاتړ نه وای کړی دی به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه. شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور اولاد د اولادونو لپاره باید حداقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکو باندې پنځم نه هه دا خو خکر نه د خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کیما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصل یما دا خبر دا موضوع چې زین خلک خپل ماشومان په ورکتوب کې سیات ځان شپګان سیمپیا نیمای زکری فکوی دا زما په نظر ښه کار نه ده ځکه سیا درس پی وای تر صرف ورسو دومره صبر دی نس کولای سی هر د خپل درس سر ته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړ ساتي د اولادونو راتلونکو ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دا کړو ته او زدا کړی پریک دي چې تر سره کړی
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولای شي په همدې اړه زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پایل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغذ یا لک وی کنجلې وي د تحصیل معنی کې یعنی په پایل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې همدغه بس ته نوشته یې زده کړه خط یې زده کړه باسواده شو نورې څه دوهم اقتصادي اړخ لري مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسې ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځ کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ دی. د دې په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک یې نه پرېږدي دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې د همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غواړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکارۍ کې مصروف دا د روان خرابوي دی. یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یعنې تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت دا سبا دا هیواد خو سرعت ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور سي چې بیرونه به کدونه راغواړي دا اقتصادي ناور هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تضربه ده.
کورنۍ ماشوم چنغه هیڅ ځای کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولين بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کوي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښه وي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کوي ترغیب کوي لار ورته پیدا کوي دغه تهداب ده اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه وي. ډېر مؤثر نقش ډېر ښه نقش ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري نه تر په زده کړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټولو کې او خصوصا د تعلیم او تربیې د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ.
اوس څه کول پکار دي؟
رسانې مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو دپاره د زده کړې دپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
مخواڑا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے